بشنوید. نوریه صاحب به استودیو خوش آمدین، مایک به شما تسلیم میکنم.
بله فرشته جان، تاسو ستوری مشی. په دې خبرونه کې به واورئ چې په دې وروستیو کې په شیعهګانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش له بریدونو سره د عاشورا د مذهبي مراسمو د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې. په دې اړه چې څه ډول امنیتي تدابیر نیول شوي له خپلو خبریالانو به واورو. دغه راز اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن مسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کړئ څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربي اماراتو په پلازمېنه ابوظبي کې له ولی عهد شهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د شمالي کوریا د مشر د نویو ژمنو ستاینه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې هلې ځلې زیاتې کړي دي چې هلته امنیتي ګواښ څه زیات معلومیږي.
بخش کشف استخبارات و عملیاتی و پراتفی برخه پده باند مکلف شویدی چه دیده مقدس و ورز و دیخه تأمین امنیت و برخه که جدی امنیتی تدابیر گونیسی هم دوست ده امنیتی منسکتون و سره ده وزارت دفاع سره و ده کرونه چار وزارت امنی بخش شدی اغا به لونه درجه وزاراتو که قرار لری.
په وروسته یو کې په کابل کې پر شیعه او بریدونه زیات شوی چې وروسته یو په مایوان پهلوانی کلب تر سره شو. په دې حمله کې لکتر لږ شپږشتنه وژل شول او تر نوې زیات ټپیان شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تلې 28مې نیټه د ټاکنو د ترسره کولو لپاره سره کرښه وبلله. د دې کمیسیون رئیس عبدالبادي سیاد پرون وویل چې د ولسي جرګې د ټاکنو په مخ کې هیڅ ډول خنډ د منلو نه دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې پرون په کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او ملي او نړیوالو څارونکو بنسټونو ګډه غونډه وشوه. دې غونډې ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دا هم وویل چې ځینې کړۍ هڅه کوي چې د انتخابات وځنډېږي، خو په دې برخه کې د ولس همکاري شرط ده چې د ټاکنې په خپل وخت شفافې ترسره شي. له دې نږدې یوه اونۍ راهیسې وبخیله نجدی وی اونۍ رئیس د لوی ملي ائتلاف د غړو لوري د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه انتړل شوی وو. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د پلټونکو ادارې سیګار مشر وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان د بیارغونې په اړه اکثرو پروژو کې ډېرې پیسې بې ځایه لګېدلې دي. جان سوپکو دغه څرګندونې پرون د کاناډا په پلازمېنه اوتاوا کې په یوه کنفرانس کې چې له افغانستان سره د کاناډا او امریکا د مرستو د ارزونې په هدف جوړ شوی و وکړې. ښاغلی سوپکو د بیلګې په توګه بیا د ریموټ یا د افغان ښځو د وړتیاو د لوړولو د پروژې یادونه وکړه چې هغه یې تېره اونۍ په یوه راپور کې ناکامه بللې وه. امریکا او کاناډا په دغه دوه ورځني کنفرانس کې چې نن هم دوام کوي په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د لګولو په برخه کې د پرتو ستونزو او په سمه توګه د دغو مرستو د لګولو پر لارو چارو خبرې کوي. په متحده عربي اماراتو کې نن د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډله د بنګلاديش له ملي ټیم سره مسابقه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربي اماراتو په پلازمېنه ابوظبي کې له ولی عهد شهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. عمران خان د دې مخکې پرون په جیده کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان خان او ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره کتلی وو. د متحده عربي اماراتو توله ولی عهد شهزاده سره د عمران خان د کتنې په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوی. خو د سعودي عربستان له مشرانو سره د هغه د لیدنو کتنو په اړه د هیواد رسمي خبري اژانس یوازې دومره ویلي چې په کتنو کې د دواړو ورونو هیوادونو پر تاریخي اړیکو او د هغو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري وشوي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم محمد صفدر تیر ماښام په الوتکه کې له اسلام آباد لاهور ته لاړل. پرون د اسلام آباد عالي محکمې د دوی د اداري فساد دوسیه وځنډوله او له هغه وروسته په راولپنډۍ کې له عادیاله زندانه خوشې شول. د نواز شریف ګڼ شمېر ملاتړي د ده د موټر شاوخوا راغونډ شوي وو او شعارونه یې ورکول چې د یې صدر اعظم دی. د جولای په میاشت کې محکمې نواز شریف د اداري فساد په تور په لس کاله بند، د هغه لور په اوه کاله بند او زوم په یو کال بند محکوم کړل. او محکمې څرګنده کړه چې د کسانو په نویمو کلونو کې په لندن کې ګران بیه اپارټمانونه اخیستي دي. دوی هر یو د $4,000 په ضمانت له زندانه آزاد شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د شمالي کوریا د مشر د نوي ژمنو ستاینه وکړه. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی ان سره وکتل. په دې لیدنه کتنه کې د شمالي کوریا مشر ژمنه وکړه چې په لن راتلونکي کې به جنوبي کوریا ته سفر وکړي او په خپل هیواد کې به د توغندیو د آزموینې یو مرکز د نړیوالو څارونکو مخې ته بند کړي. په روان کال کې تر اوسه د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو درې ځلې سره غونډې کړې دي. او آزاد اروپا ازادي راډیو د خپل خبريال ناتاليا سدلتسکا په قضيه کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې د پریکړې هرکلای وکړ. د اروپا د بشري حقوقو محکمې د سشنبي پورز د اوکراین له حکومت وغوښتل چې د ډاکټر لاسکړي چې چارواکي د سدلتسکا د ټلیفون معلومات ترلاسه نکړي. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي مشر توماسکن پرون په یو بیان کې دا پریکړه یو مخ ماجو بلله. توماسکن زیاته کړه چې دا د خبريال حق دی چې آزاد اطلاعات له سانسور پرته ترلاسه کړي. د اګوست په وشتمه د کیفیوي محکمې د لوی څارنوالۍ له غوښتنې سره سم تحقیق کوونکو ته اجازه ورکړه چې د سدلتسکا د شخصي ټلیفون ټول معلومات د 2018 کال د جولای له لومړۍ نیټې د 2018 کال د نومبر تر 10مې وپلټي. د دې سره د قضیې یو جنایي اړخ خپل کړ چې کوم چارواکو د دولت رازونو له خبريال سره شریک کړي دي. سدلتسکا د اداري فساد پر ضد د آزاد اروپا د یوې ټلویزیوني خپرونې کوربنه ده. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي. په دې وروستیو کې په شیعهګانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش له بریدونو سره د عاشورا د مذهبي مراسمو د امنیت د ټینګښت په اړه اندېښنې زیاتې شوې. په دې اړه په یو تفصیلي راپور سربیره دغه راز په کابل کې د عاشورا د ورځې د لمانځلو لپاره د تدابیرو له حاله مو هم خبرو.
داعش در عراق و سوریه داشت اقداماتی علیه شیعه های عراق و سوریه انجام میداد.
در نورستان دکتران شکایت کوي چې څو میاشتې تنخواه نه دی ورکړل شوی.
دغه څلور میاشتې ماش درک نه لیک موږ نه قرباني کړې ده نه مور له کوم ماشومان تعلیم کړی.
په نړیوال موضوعاتو کې اورئ چې د نړیوال تروریزم په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو د سر په کتار کې راغلی دی. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول هیواد کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم صافه وازی اوریدلی شي. نن د عاشورا ورځ ده او د افغانستان حکومت وایي چې د عاشورا د مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. دغه امنیتي تدابیر وروسته له هغې نیول کېږي چې په تېره بیا کابل په وروستیو کې په شیعهګانو د څو خونړیو حملو شاهد و. د دغو حملو مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. همداسې به له کابل د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران را سره دی. زدران صاحب، د دغو مراسمو په اړه کراته ووایه چې څه امنیتي تدابیر نیول شوي ښار کې چې تاسو ګورئ وضعیت څه ډول دی؟
بلې نوري صاحب تاسو او د ازادي راډیو درنو اردوونکو ته سلام. هغه چې تاسو یادونه وکړه د کابل په بیلابیلو سیمو کې د عاشورا د ورځې په خاطر باندې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي او د دغې ورځې په مناسبت باندې د اهل تشیع لخوا په بیلابیلو سیمو په تیرو هم تکیه خانو او جماعت خانو کې د هغه ویر ختمونو مراسم هم پیل شوي دي. د سهار رئیس خو تر ټولو دا چې وروستۍ دا چې د کابل په لویدیځ کې ځینو حملو که څه هم فکر کوو چې دغو مراسمو باندې به ځانګړی اثر کړی وي اغیز به یې کړی وي، خو له دې سره سره د کابل په بیلابیلو سیمو په تیرو هم د کابل په لویدیځ کې لیدل کېږي چې د کابل اکثره واټونه د دوی په هغه بیرغونو باندې چې د حضرت حسین او د نورو یارانو یادونه پکې شوي ده رنګه شوي دي. همدارنګه ځای ځای د دوی د خیراتونو مراسم نیول کېږي، خو د تیرو کلونو په پرتله چې هغه څه لیدل کېږي نسبتا کم دي، اما بیا هم دوی راغلي دي. په تیرو کلونو کې به د دوی ډلې ډلې په واټونو کې هم ګرځېدل د موټرونو بیرغونو سره، خو تر دې دمه چې لا سهار دی داسې په ډېرو واټونو باندې نه دي لیدل شوي. د ورځې په جریان کې بتمن بیا د دوی څخه دا خبر لرو او تر اوریدونکو به یې رسوو. خو په تکیه خانو جماعت خانو کې د دوی مراسم پیل شوي دي. دوی په دې ورځ باندې د بله
د باندې مخکې د عاشورا د ورځې د لمانځلو تر مراسمو مخکې د امنیتي تدابیرو په ترڅ کې دغه راز یو شمېر کسان داوطلب د امنیت د ټینګښت لپاره سره را منسجم شوي دي. په ډېرو سیمو کې حتی له مخکې هم حتی په پوهنتون سیمه کې د تلاشۍ کولې لیدل کېږي چې آیا د امنیتي ځواکونو تر څنګ دوی هم فعال دي په واټونو کې که نه؟
په هغو ځایونو کې چې هلته ډېر خلک ورځي یا بیروبار وي لکه د کرت سخي سیمې چې له دې وړاندې په دغه سورسو کې ډېر د حملو شاهدان هم وي، داسې تدابیر شته. دوی د امنیتي ځواکونو تر څنګ باندې تلاشي کوي او نظارت کوي، خلک ګوري تر څو د ممکنه هغه ګواښونو مخنیوی شوی وي. ولې په عمومي جادو واټونو باندې چې د کابل لویې لارې دي همدارنګه عمومي سړکونه دي په هغو باندې بیا داسې نشته. خو د تکیخانو مخې ته چې هلته دوی خپل دا مذهبي مراسم ترسره کوي طبعا هغه کسان چې ویل کېدل شاوخوا 1500 کسان دي او دوی ته وسلې هم سپارل شوي دي او ځانګړی تربیه هم ورکړل شوي ده. دوی شته هلته فعال دي، کار کوي، تلاشي کوي. په ټوله کې دغه مراسم دا ورځ چې هغه لسم د محرم ورته ویل کېږي د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې په ځانګړو مراسمو نمانځل کېږي. له دې وړاندې په تېرو کلونو په دغه ورځ باندې حکومتي لوړپوړو چارواکو هم په جوماتونو همدارنګه تکیخانو کې د دوی تر څنګ حضور پیدا کړی دی او په دوی باندې د ټول مسلمانانو باندې اتحاد او اتفاق غږ کړی دی. وبل دل شي چې نن په کومو جماعت خانو کې کوم حکومتي چارواکي خبرې کوي او د وروستیو امنیتي وضعیتونو په اړه باندې هم ماتمن څه لري. بله
بله یوسف خان زدران تاسو نه مننه. بیا هم له موضوع لري نزو لکه څنګه چې مخکې مو ویل دی په دې وروستیو کې پر شیعهګانو د اسلامي دولت د یادایش له بریدونو سره د عاشورا د مذهبي مراسمو د امنیت په اړه هم اندېښنې ډېرې شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د روان کال پیل راهیسې په مرکز کابل کې پر شیعه هزارهګانو د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د مذهبي او فرقه یي شخړو د راپورته کولو لپاره له روانو هڅو ته هم اندېښمن دي. خو د ملي یووالي حکومت ډاډ ورکوي چې د افغانستان دښمنان به په خپل دې شوم هدف کې بریالي نه شي. په دې اړه رضوان مراد یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان شیعه هزارهګان په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د داعش په نامه ډلې له مکررو حملو او هدفي بریدونو په اندېښنه کې دي. یوازې په پایتخت کابل کې پر جماعتونو، تکیه خانو او غونډو د داعش په ځان وژونکو بریدونو کې سلګونه هزاره وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د طالبانو او داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي دي، د ملي یووالي حکومت هڅه کوي چې پر شیعهګانو او هزاره وګړو د بریدونو په مخنیوي کې د باد راتلو تورونه ځواب کړي. زیات شمېر هزارهګان د فرقه یي شخړو د راپورته کولو له هڅو اندېښمن دي. د کابل د دشتي برچي سیمه چې د پایتخت د هزاره وګړو د اوسېدو اصلي ځای دی، د روان سپتمبر میاشت په 15 نیټه د دوو خونړیو چاودنو شاهده و چې داعش یې مسؤلیت پر غاړه واخیست. تر لومړي برید وروسته دوهمې ځانوژونکې چاودنې د تلو تلویزیون د دوه خبریالانو په ګډون شپږویشت کسان ووژل او نوي نورې ژوبل کړل. په ولسي جرګه کې د هزارهګانو استازی عارف رحماني ازادي راډیو ته وویل که حکومت ونشي کولای چې د هزارهګانو د امنیت لپاره پرېکنده ګامونه واخلي، نو دوی به په خپله اقدام وکړي.
اگر واقعا ما ناامید شویم و بفهمیم که حکومت در ای کشتارها دست داره و یا
که پرختیا ناهیلی شو او پوشه چه حکومت پا دی وجنو که لاست لری نو طبیعی ده چه لاست ترزنه نکینو او حتی که چه لخپلو خلکو دفاع وکلو او ده هزارگانو ده دی نسل وجنه پرانده گامونه واخلو مگ لینلی والی طولنه سره پا تماس کیو او لحکومت سره هم خبری کوو.
د ولسی جرګې بل وکیل او د جنبش روشنی غړی احمد بهزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې حکومت په سیستماتیک تبعیض تورن کړ او ویل چې حکومت لیوالتیا نه لري چې پر هزارګانو د تروریستي بریدونو مخه ونیسي.
از یک سو گروه های تروریستی هزارها را مورد
له یوې لورې تروریستي ډلې پر هزارګانو خونړۍ بریدونه کوي او له بلې خوا حکومت هزارګان له دولت څخه لرې کوي او هڅه کوي چې هزاره میشتې سیمې په اقتصادي او پراختیایي پالیسیو کې رانشي.
نوموړي وویل نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې افغان حکومت اړ کړي چې د خپلو خلکو امنیت وساتي. خلک باید دې ته اړ نه شي چې وسله پورته کړي، کنه دا کار به ستونزه پیدا کړي. په افغانستان کې د خونړیو پیښو سره سره لا هم په دې هېواد کې فرقې شخړې نه دي پیدا شوي. کچا هم داعش چې په 2015 کال کې د خراسان ولایت په نوم خپل فعالیت اعلان کړ، په ختیځ کې په ننګرهار او په شمال کې په جوزجان ولایتونو کې پر سنیانو هم بریدونه کوي، خو کاربوهان په دې باور دي چې پر هزارګانو هدفي بریدونه ظاهرا په افغانستان کې د مذهبي شخړو د پورته کولو لپاره کیږي. ورته امنیتي پیښو په ګاونډي پاکستان کې بې ثباتي او په عراق کې هم ویجاړي پیښه کړې ده. بلورت افغان حکومت وی په هیواد کې د فرقې شخړو د مخنیوي لپاره هڅه کوي. د کابل په دشتي برچی کې تر خونړۍ او بریدونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د دې سیمې له استازو، دینی عالمانو او ځوانانو سره وکتل. ولسمشر په دې کتنه کې ویل چې د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره دا ښار په څلورو امنیتي زونونو ویشل کیږي. د کورنیو چارو د وزارت وین نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل د دې امنیتي پلان هدف په ټوله کې د کابل او په ځانګړي ډول د دې ښار د لویدیځ د امنیتي وضعیت ښه کول دي.
موږ په دشت برچه کې یوه موقته امنیتي قرارګاه جوړه کړې ده چې په تدریجي ډول به دایمي شي. په دې سیمه کې د امنیت د ښه والي لپاره بیلابیل ارګانونه له یو بل سره همکاري کوي.
خود هزاره ټولنې د استازي او د ولسی جرګې دفاعي کمیشن د مرستیال علي اکبر قاسمی په ګډون یو شمېر کسان په دې باور دي چې دا تدابیر نشي کولای د ورته بریدونو مخه ونیسي. قاسمی ازادي راډیو ته ویل له هر امنیتي پیښې وروسته ولسمشر غني هڅه کوي چې په غمرازۍ خودلو سره د خلکو غوسه آرام کړي.
د کوم پریکړو په اړه چې پر رسنوي کې راغلي، پرته له دې چې خلکو ته فریب ورکړي، د خلکو په سترګو کې خاوري وشیندي، پرته له دې چې نړیواله ټولنه د څه وخت لپاره مصروفه وساتي، بل څه لاسته راوړنه نه وینو.
په لندن کې میشت د سیاسي چارو کارپوه ولی آریا ازادي راډیو ته ویل دا ډول پیښو دوام به د حکومت مشروعیت کم کړي. نوموړي وویل د دې بریدونو د مخنیوي یوازینۍ لار هغوی ته لومړیتوب ورکول دي، هغه شان لکه چې نورو مسئلو ته اولویت ورکړل شوی دی. شیعهګان او هزارګان هم باید مخکې له مخکې تدابیر ولري. د سیاسي اپوزي چارو بل کارپو جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته ویل د منځني ختیځ حالات هم په افغانستان کې پر شیعهګانو په بریدونو پورې تړاو لري.
داعش در عراق و سوریه داشت اقداماتی را علیه شیعهای عراق و سوریه انجام میداد.
هغه شان چې داعش په عراق او سوریه کې پر شیعهګانو بریدونه وکړل، د داعش پلویان ورته بریدونه په افغانستان کې پر شیعهګانو کوي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ سیمه ییزه سیالي د سوریه جګړه او د نور خواوو ملاتړ کیدای شي په دې بریدونو کې رول ولري.
د جاوید کوهستاني په خبره دا ډول بریدونه کولای شي چې د افغانستان د خلکو ترمنځ یووالی زیانمن کړي. راپورونه وایي چې د ایران سپاهي پاسداران په دې هېواد کې میشت د شیعهګانو په ګډون زرګونه افغانان د بشار اسد له حکومت څخه د ملاتړ لپاره د سوریه جګړې ته استولې دي. په راپورونو کې راغلي دي چې د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 افغانان د سوریه جګړې ته استول شوي دي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق تیر کال په ایران کې په یوې غونډه کې په خبرو کې له هغو افغان، پاکستاني او ایراني وسلوالو مننه وکړه چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي. لامنیتی ستونزو سره سره یو شمېر لکه ولسمشر محمد اشرف غنی په دې باور دي چې دا بریدونه به په افغانستان کې مذهبي او فرقي شخړې پورته نکړي. د سپتمبر د 15 مېله بریدونو وروسته ولسمشر غنی په یو علمي سیمینار کې ویل د افغانستان دښمنان به ونه توانیږي چې افغانان وویشي.
افغانستان در منطقه از نظر تساهل، مدارا و همزیستی مذهبی یک الگوست. دشمنان وحدت
افغانستان په سیمه کې د زغم، صبر او ګډ مذهبي ژوند له نظره یو الګو ده. د یووالي دښمنان به هیڅکله خپل شوم هدف ته چې د تفریقي پیدا کول دي ونه رسیږي. زموږ خلک به تر مخکې زیات خپل یووالي، ګډ مذهبي ژوند او زغم زیات کړي. زموږ خلک له مذهبي توپیرونو سره سره په خپلو کې په سوله کې دي. زموږ دښمنان به هیڅکله زموږ د پرمختګ او پراختیا مخه ونه شي نیولی.
خو په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازی عارف رحمانی پر شیعهګانو په بریدونو کې د حقانی شبکې د لاس لرلو په اړه محتاطانه نظر څرګندوي.
دولت افغانستان هم باید هوښیارانه عمل وکړي، مردم هم هوښیارانه عمل وکړي.
د افغانستان دولت او خلک باید هوښیار ووسی چې د حقانی شبکې په لومه کې بند نشي. خو موږ نشو کولای ډاډ ولرو چې افغانستان به په مذهبي جګړه کې ښکیل نشي.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرائیز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې به هم د عاشورا د مراسمو او د غرض د انتخاباتو پر سر د راپورته شو لانجو په باب خبرې کوو. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اورېدل شي. سهار 8 بجې او 21 دقیقې دی. تمه ده چې د افغانستان او روسیې په مشرۍ په سیمه ییزه کچه د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. موسکو ویلي چې طالبان به هم په دې خبرو کې ګډون وکړي. د دې غونډې په ارتباط نن د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی موسکو ته ځي. جزئیات د احمد شیبر په راپورټ کې.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی نن موسکو ته لاړ شي. د هیئت به د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره پر دې خبرې وکړي چې کله او چیرته له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. د روسیې انټرفاکس اژانس خبر ورکړی دی چې د دې خبرو هدف دا دی چې د ماسکو د تیرې غونډې په څیر چې بیا وځنډېده، د یوې نوې غونډې لپاره مهال ویش چمتو شي. تیر ځل د سپتمبر په 4مه روسیې د 1200 هیوادو استازیو ته بلنه ورکړې وه او په دې خبرو کې د طالبانو استازي هم ورغوښتي وو. طالبانو ویلي وو چې خپل جګپوري استازي به د ماسکو دې غونډې ته واستوي. خو افغانستان هغه وخت په دې خبرو کې برخه وانه خسته او ویل چې د افغانستان په اړه د هر راز خبرو مشي باید افغانان وکړي. همغه وو چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې وکړي. دا غونډه یې وځنډوله او موافقه وشوه چې دواړه لوري به د یوې بلې غونډې لپاره چې کابل او ماسکو به یې مشي کوي هلې ځلې وکړي. رویټرز اژانس د روسي رسنیو په وینا خبر ورکړی دی چې روسي ډیپلوماټان په دې باور دي چې طالبان په ماسکو کې د سولې پر راتلونکو خبرو کې برخه اخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د هند یو ورځنی سفر پر مهال په نوې ډیلی کې وی غونډې ته وویل چې له طالبانو سره سوله د افغانستان لپاره ارزښتمنه ده. ولې له طالبانو سره سوله مهمه ده؟ د دې لپاره که چیرته موږ له طالبانو سره سولې ته ورسیږو، دا له هیواد سره مرسته کوي چې د ترهګرو د مخنیوي هڅو ته پاملرنه زیاته کړو. طالبان د افغان ټولنې برخه دي. بهرنیان د داعش غړي، دوی نړیوال ترهګر دي، زموږ د ټولنې برخه نه دي. نو موږ دې ته اړتیا لرو چې دوی سره بیل کړو چې څوک داخلي دي او څوک سیمه ییز او د نورو سیمو. ماسکو ته د افغان پلاوی تر سفر یو ورځ مخکې د چهار شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی د روسیې له سفیر الکساندر منتیتسکی سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې په دې خبرو کې د ماسکو د پلاوی د سفر په اړه خبرې وشوې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د نورستان د دواب ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې ډاکتران شکایت کوي چې دا څلورمه میاشت چې تنخواوې نه دي ترلاسه کړې، دوی د ناروغانو لپاره د خوراکي موادو د پای ته رسېدو خبره هم کوي. په دې اړه نور د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح‌الله انوري په راپورټ کې اوري.
د نورستان په دواب او نورو ولسوالیو کې ډاکټران وایي څلورمه میاشت روانه ده چې معاشونه نه دي ورکړل شوي چې له امله یې ستونزو سره مخ دي. د دواب روغتي مرکز ډاکټر رحمت الله د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
درسته ده تقریبا دغه څلورم میاشت ده نه ماچ مونږ نه قرباني کړی دی نه مور کورو ده نه اختر کې تللی نه ماشومانو کالی کړي دغه څلورم میاشت ده ماچ درک نه لګي.
هغه وایي په روغتي مرکز کې پرتو ناروغانو ته چې کوم خوراک ورکول کېده هغه هم له تیرو دوه اونیو خلاص شوی دی.
دغه اوس هم نانوای والا اخر نن جواب کړو ډوډۍ ورانه کړې ده حاجي صاحب دلته د کور ودان دي کل نه مونږ دلته ډوډۍ راوخته سر مریضان غنوار کې پښته چې موږ هغه هغه ډوډې نن به نه اخلو کنه حساب کتاب ولو ځای موږ سر مریضان هم پاتې ځای موږ ډوډې نه راځي ډوډې خو موږ په نخ به ورته اخلو کنه بیا موږ ماس کتل حواله کی
د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان وایي چې ډاکټرانو ته د ماشونو نه رسیدو په وجه ولس هم ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي.
ډاکټرانو امکان لري موږ ته راغلي چې دوايي موږ امکان لري چې لاس نو دلته برګدې تلور نه چې تنخوا درک نه شته آشام کې دولتي داشا نه لري آشام خپل جیم نه خوري ګرمه د الله لاغي ټوټه ور نه کې.
د شهامت روغتيي او بیا رغونی همکاري مؤسسي مسؤل ډاکټر ګل اصغر وای دوی او ډاکټرانو ته له تیرو سو میاشتو څخه ماشونه نه دی ورکړل شوی.
دا سو میاشتې کېږي ازاته دا د تیرې پروژې کنه پیسې مونږ ته لاندې ورکړل شوي. وروسته بیا دغه درې میاشت ده چې د دې تمدید شوی ده د دې ولاکه یو روپۍ را کړی درې میاشتې او څلور میاشتې ماشونه نشته. پرون څه پیسې را لېږلي دي پرون مې وامات هم ولېږل اوس کس دي دواب ته وان ته کوم ځایونو کې چې بستر لرو د مریضانو داخله بستر پیسې نن راغلي دي زه ورته لېږم.
د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو ستونزې مرکزی حکومت ته رسولي او هغوی ورسره د یادو مشکلاتو د حل کولو ژمنه کړې ده.
خلکو عریضې د دې خلکو مشکلات موږ ته لیکلي او همدارنګه په ټلیفوني تماسونو سره عام روغتیا وزارت سره شریکې کړې دي او هغوی را سره وعده کړې ده دغه ستونزه حلېږي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې ولسونه یې د روغتیایي اسانتیاو تر څنګ د ژوند د ډېرو نورو لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د نړیوال تروریزم په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادو د سر په کتار کې راغلی دی. په دې راپور کې پر تهران تور لګېدلی چې په افغانستان او منځني ختیځ کې شخړو ته لمن وهي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په نړۍ کې د ترهګرو په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور پرون خپور شو. په دې راپور کې واشنگتن ویلي دي چې ایران او د دغه هیواد نیابتي ځواکونه په افغانستان، بحرین، عراق، لبنان او یمن کې په شخړو کې لاس لري. په راپور کې راغلي دي چې د ایران وسلوال او د دوی ملاتړي ملیشه لکه حزب الله چې د سوریې په جګړې کې تجربې پیدا کړې دي اوس هڅه کوي په نورو سیمو کې نفوذ پیدا کړي. د راپور له مخې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ په نړۍ کې تروریستي بریدونه 40% کې کم شوي دي چې یو اصلي علت دا دی چې په عراق کې بریدونه لږ شوي دي په هغه هیواد کې چې پراخې سیمې له داعش څخه تصفیه شوي دي. د دې کلنی راپور له مخې د تروریستي ډلو له لوري د برمته کېدو پیښې هم 50% کې کمې شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په کلنی راپور کې دا خبر هم شوې ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیت خورا کم شوی او نږدې ټولې هغه سیمې چې په دغو دوو هیوادو کې د دوی تر واک لاندې وي هغه یې له لاسه ورکړې دي. خو بل لور ته راپور څرګندوي چې په دې ځایونو کې د القاعده شبکې د فعالیت د پراخېدو نقشې تر سترګو کې شي. د القاعده تر هلو ځلو پورې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا یو جګپوړي ډیپلومات ناتان سیلز خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې متحد ایالتونه غواړي چې پر القاعده فشار راولي ترڅو بیا په پښو ونه دریشي. ناتان سیلز زیاته کړه که څه هم القاعده شبکه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د خبرونو له سرټکیو لوېدلې ده، خو لا هم له خپل دې هدفه په شا شوې نه ده چې پر امریکا او د امریکا پر متحدانو بریدونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې راغلی دي چې په نړۍ کې 95% کې بریدونه په 50 هیوادو افغانستان، هند، عراق، پاکستان او فلیپین کې ترسره شوي دي، او د دې بریدونو تر 15% زیات قربانیان د افغانستان، عراق، نایجیریا، سومالیا او سوریې دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې په یو راپور کې اورئ چې د بښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل غواړي په انټرنیټ له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه خپرېدونکي جعلي ویډیوګانې افشا او د اصلي تصویري اسنادو او ویډیوګانو کاروالی تثبیت کړي. په افغانستان کې اته نیمې بجې دي، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې هلې ځلې زیاتې کړې دي چې هلته امنیتي ګواښ څه زیات معلومیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 23 نیټه د ټاکنو د ترسره کولو لپاره سره کرښه وبلله. د دې کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد پرون وویل چې د ولسي جرګې د ټاکنو په مخ کې هیڅ ډول خند د منلو نه دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د پلټونکو ادارې سیګار مشر وایي د دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه اکثرو پروژو کې ډېرې پیسې بې ځایه لګېدلې دي. جان سوفکو دغه څرګندونې پرون د کاناډا په پلازمېنه اوتاوا کې په یوه کنفرانس کې چې له افغانستان سره د کاناډا او امریکا د مرستو د ارزونې په هدف جوړ شوی و وکړې. په متحده عربي اماراتو کې نن د آسیا د کرکټ جام لوبه په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډله د بنګلاديش له ملي ټیم سره مسابقه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربي اماراتو په پلازمېنه ابوظبي کې له ولی عهد شهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. عمران خان د مخکې پرون په جیده کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان خان او ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره کتلی وو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم محمد صفدر تیر ماښام په الوتکه کې له اسلام آباد لاهور ته ولاړل. پرون د اسلام آباد عالي محکمې د دوی د اداري فساد دوسیه وځنډوله او له هغه وروسته پراول پنډۍ کې له عدیالا زندانه خوشې شول. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د شمالي کوریا د مشر د نوې ژمنو ستاینه وکړه. د شمالي کوریا مشر کیم جون اون پرون د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جون سره وکتل. په دې لیدنه کتنه کې د شمالي کوریا مشر ژمنه وکړه چې په لن راتلونکي کې به جنوبي کوریا ته سفر وکړي او په خپل هیواد کې به د توغندیو د ازموینې یو مرکز د نړیوالو څارونکو مخې ته بند کړي. او آزاد اروپا ازادي راډیو د خپلې خبریالې ناتالیا سیدلیتسکا په قضیه کې د اروپا د بشري حقونو د محکمې د پریکړې هرکلی وکړ. د اروپا د بشري حقونو محکمې د سه‌شنبه په ورځ د اوکراین له حکومته وغوښتل چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې چارواکي د سیدلیتسکا د ټلیفون معلومات ترلاسه نه کړي. ازادي راډیو اوري کده خبرونه غواړي په ویب سایت کې هم ولولې پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور کې ازادي راډیو ټکی کم وړاندې 219 پروګرامونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شوبو کې. خو له هغه مخکې یو راپور د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسي انټرنیشنل غواړي په انټرنیټ له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه خبرېدونکو جعلي ویډیوګانې افشا او د اصلي تصویري اسناد او ویډیوګانو کاروالی تثبیت کړي. په دې اړه نور حال د رضوان مراد پر راپور کې.
امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان چې سږ کال په روسیه کې د مسحرچانو پر ضد د پولیسو د ځپونکو ګامونو په اړه پلټنه پیل کړه، د تحقیقاتو یوه طریقه دا وه چې له 2012 کال راهیسې په ټولنیزو شبکو خپرې شوې ویډیوګانې راټولې او کاروالی یې تثبیت کړي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د ختیځې اروپا او منځنۍ آسیا د چارو مسؤل ډینیس کریوشیف وایي که په ټولنیزو شبکو کې د خپرېدونکو تصویرونو صحت ثابت شي، د بشري حقونو په اړه له پلټنو سره زیاته مرسته کولی شي. خو په ټولنیزو شبکو ویشل شوي تصویرونه په اسانۍ سره د پروپاګند لپاره کارول کېدای شي او جعلي ویډیو او تصویر جوړونکي په انحصار کې اخلي. د جعلي اپ په شان د مصنوعي ځیرکتیا ویډیوګانو چې ډیپ فیک یا د ژور جال په نوم یادېږي هم اندېښنې زیاتې کړې دي. ډیپ فیک یا د ژور جال ویډیوګانې د یو سړي سر د بل پتنی اچولی شي، داسې خبرې پرې کولی شي چې هغه کس هیڅ کله نه وي کړي، په داسې ځای کې څرګندوي چې اصلا هلته کله تللی نه وي، او یا په داسې یو غونډه او یا مناسبت کې ښکاره کوي چې اصلا شوی نه وي. د بخښنې نړیوال سازمان د همدې او نورو جالي ویډیوګانو او تصویرونو د کروالي او جال د معلومولو لپاره د سلو محصلانو یو ډیجیټل ځواک جوړ کړی چې د نړۍ په شپږو پوهنتونونو کې فعالیت کوي. د داوطلبانو دا ډله د بشري حقونو د څیړونکو د راتلونکي نسل په توګه روزل شوې ده. د ختیځې اروپا او د منځنۍ اسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مسؤول وایي په انلاین ډول د ویډیوګانو او تصویرونو سیلاب د بشري حقونو د تحقیقاتو په برخه کې په مطلق ډول ګیم چینجر یا بدلونکی عنصر دی. دینس کریوشیف وایي امنیسټي انټرنیشنل له کلونو راهیسې د دودیزو تحقیقاتي میتودونو له لارې په روسیه کې کیدونکي اعتراضونه څاري. دا نوموړي په خبره دا په دې معنی چې په کوم ځای